شنو بابي سر ما هيروي.
یازده پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آسودیست در بخشی از زمین ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم را داریم. اکنون خبرها. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید که اتاوا موضوع بازداشت یک عضو سابق نیروهای ویژه این کشور در افغانستان را بسیار جدی میگیرد. ترودو این سخن را در پاسخ به سوال در پایان نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسفیک در لیما پایتخت پیرو روز شنبه گفت. شبکه تلویزیونی کانادایی سی تی وی به نقل از چند منبع گزارش داده که دیوید لاوری سرباز بازنشسته کانادا اندک پس از ورود به کابل روز دوشنبه هفته گذشته 21 عقرب توسط طالبان بازداشت شد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. بر اساس گزارش هنوز معلوم نیست که این شهروند کانادا در کجا نگهداری می شود. لاوری در جریان سقوط کابل به دست طالبان در آگست سال 2021 حدود 100 نفر را در بیرون شدن از افغانستان کمک کرده بود. او در گذشته یک شرکت خصوصی امنیتی در افغانستان داشت. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا می‌کند که در حمله افرادش 3 عضو نیروی استخبارات طالبان در قندوز کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه گفته که عملیات هدفمند نیروهایش حوالی ساعت 7:45 دقیقه شب گذشته به قرارگاه مدیریت عمومی استخبارات طالبان در شهر قندوز انجام شد. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو سودی نمی‌تواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت که کشورش آماده کار با اداره جدید امریکا است. شی و بایدن در حاشیه اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا پاسفیک در لیما پایتخت پیرو روز شنبه دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس انتظار می رفت که جو بایدن از رئیس جمهور چین بخواهد که کوریای شمالی را از عمیق‌تر کردن بیشتر حمایتش از جنگ روسیه بر اوکراین باز دارد. یون سوکیول رئیس جمهور کوریای جنوبی و شیگرو ایشی با صدر اعظم ژاپن توافق کردند که با اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به همکاری های سه جانبه ادامه دهند. از این توافق دفتر رئیس جمهور کوریای جنوبی دیروز خبر داد. بر اساس اعلامیه آنان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک دیدار کردند. و با سلسله بازی‌های سه جانبه تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا به مصاف تیم امارات متحده عربی می‌رود. این بازی ساعت 10 پیش از ظهر روز دوشنبه 28 عقرب به وقت افغانستان در ورزشگاه شهر دبی آغاز می‌شود. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان روز جمعه در اولین بازیش در این رقابت‌ها تیم پاکستان را با تفاوت 100-0 شکست داد. پایان خبرها.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه فشار اخلي د هند او طالبانو اړیکې په کوم لور درومي؟ دا پښتنه چې باندې درې کاله مخکې چې کله طالبانو کابل ونیو واضح وه، ځکه چې نوې ډیلی هغه وخت دا خبره کوله چې د افغان طالبانو مشران په کوټه کې وو، له پاکستان سره یې روابط نشتی وو، له هغه ځایه کابل ته ولاړل، واک یې خپل کړ. همغه وو چې هند طالب چارواکو ته شا کړه، خو له افغانانو سره بیا هم بشري مرستې روانې وې. په لسګونو زره تنه غنم یې افغانستان ته واستول، د دارو درملو مرسته یې وکړه، او په ځینو نورو مواردو کې له نړیوالو مرستندویو مؤسسو سره چې د افغان بېوزلو لاسنیوی کاوه کومک وکړ. پروسه شکال هند یو محتاط ګام واخیست، یو ډیپلوماتیک پلاوی کابل ته واستوه. په کابل کې خپل ټیټ رتبه ډیپلوماتان ځای پر ځای کړل، خو لا هم دا روابط هغومره تاوده نه وو لکه له شاوخوا دو اونیو راهیسې چې ځینې کتونکي فکر کوي. د لړم په درویشتمه د هند د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر جی پی سنگ په مشۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ. لومړی د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره خبرې وکړې، بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته په بیانونو کې دا خبره وشوه چې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې پر مسله خبرې شوې دي او له افغانانو سره د بشري مرستو په تړاو خبرې شوې دي. د اړیکو د پراختیا او له ملا محمد یعقوب مجاهد سره کتنه هغه دوه ټکي دي چې په پاکستان کې یو شمېر کتونکو اندېښمن کړي دي چې نوی ډیلی له کابل سره بیا نشتې کیږي. دا موضوع همداسې ده، دلته یې له میلمنو سره څیړو. په دې خپرونه کې دوه میلمانه لرو، په حقیقت کې درې میلمانه. یو د پانتون استاد اسحاق اتمر دی چې د سکایپ لر را سره دی، بل عزیز احمد زید دی چې وروسته په خپرونه کې را سره مل شي، او دلته په سټوډیو کې په مشال رډیو کې زما همکار اسرار عالم مومند. لومړی به اتمر صاحب له تاسو واورو، څه شي نوی ډلی هڅولی دی چې په طالبانو باندې اعتماد وکړي او روابط بهتره کړي؟
هند د سیمه په هیوادونو کې یو ډیر مهم صنعتي هیواد دی. هند لپاره افغانستان ډیر اهمیت لري، ځکه له کلتوري نظره او د روابطو له نظره هند او افغانستان تیرو ډیرو کلونو کې دا نږدې روابط ساتلي دي، او هند همیشه د افغانستان د خلکو مرستې او کومک ته دانګلي دي. په تېر جمهوریت نظام کې هم هند د $3 میلیارد په شاوخوا کې افغانستان کې پانګونه وکړه، او زیربنایي پروژې، سړکونه، بند برق او د انرژي په برخه کې دوی مرستې وکړلې. په هر صورت د تېر کال نه را په دې خوا د طالبانو حکومت هم هڅه دا کړې چې د هند سره خپل روابط بیرته ورغوي، او دا چې تېر کال هم د هند ځینې ډیپلوماتان کابل ته ورسېدل او دلته دوی د هند په سفارت کې ول، دا په دې معنا و چې د طالبانو حکومت د دې غوښتونکی دی چې دغه روابط د هند سره دوی بیرته حیا کړي ورغوي. لیکن هند په دغه برخه کې ځینې تشویشونه لري، او هغه د ویزې د توضیح په برخه کې چې تر اوسه پورې دوی ډېر سختګیرانه عمل کوي، په دې معنا چې دوی کوشش دا کوي چې هغه سه کسان چې هغه استخباراتي موخې ولري یا ترهګر وي، دوی د هند هیواد ته داخل نه شي. تر اوسه پورې مې هند دغسې یو وعده نه دی ورکړی چې دوی ټول هغه افغانانو ته چې دوی غواړي هند ته سفر وکړي دغه فرصت به دوی ته مساعد کړي چې دوی ولاړ شي.
اتمر صاحب وبخښئ، هغه څه خو طبیعي خبره ده چې لا هم روابط ډېر عادي نه دي، د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن په ممبئی کې کنسولګری طالبانو ته وسپارله، د طالبانو استازي ته دا راپورونه خپره شوي دي چې له هنده به د افغانستان پاسپورتونه افغانانو ته ورکول کیږي، د پدې باندې موافقه شوې ده. او په ځینو نورو مواردو کې هم د هند دریس ډیر نرم شوی دی. سوال دا و چې هند څنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟ درې کاله مخکې دغه باور نه و.
خو خبر هم دغه ده، دلته تر اوسه پورې دغه اعتماد پر ځای نه دی. هند اوس هم د دې نه ویره لري چې دغه روابط د دې سبب نشي، ځکه د افغانستان نه ځینې د امریکا د قواو نه پاتې سلاحګانې تیر کال په کشمیر کې وموندل شو، او هلته ځینې عملیات په دغه برخه کې ترسره شو. نو هند تر اوسه پورې هم داسې کاملا په دغه برخه کې داسې ډېر خلاص نه دی چې د دوی هره غوښتنې ته به دوی ځواب وایي. لیکن دغه روابط اوس کوم چې ما عرض وکړ چې د سیمې هیوادونه لکه چین، لکه روسیه، لکه ایران، لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه، یوازې پاکستان په ظاهر کې د طالبانو سره دومره ښه اړیکې نه لري. لیکن هند کوشش دا کوي چې دغه روابط وساتي، وګوري چې په افغانستان کې څه انکشافات روان دي، حالت کوم خواته ځي. دوی هغه واقعي تصویر د افغانستان نه ولري، نو ځکه هند لیواله په دې دی چې دغه روابط ورغوي. او
مومن صاحب، په مشال راډیو کې تاسو څه خبرونه لرئ چې د پاکستان غبرګونونه په دې د دې هیئت په برخه کې څه دي؟
پدې هیات کستا سویا چینو دوی په چابهار باندې خبرې کړې وي. دا چابهار خبر هم پکې راغلو چې د افغانستان او د هند ترمنځ د کاروبار لپاره باید دغه لار وکارول شي. په اغړه باندې که تاسو ګورئ نو د پخواره حصے د 2002 او 3 نه وروسته چې کومې خبرې روانې دلته په ایران باندې بندیزونه دي، نو د هغې د وجې نه هند زړه نا زړه دی. پاکستان ته پته ده چې یا پاکستان په دې پوهیږي چې په دغه لار کې ډیسیډر پرمختګ نه کیږي که چابهار دغه تاسو وګورئ، ځکه چې د افغانستان زیاتره تکیه هغه د پاکستان په بندرونو باندې ده، د پاکستان په لارو باندې ده، او پاکستان د هغې نه ګټه هم پورته کوي. خو که بلخوا یو څه اندېښنې څه کنسرنس خو رامنځته شوي دي چې زه د پاکستان ملي رسنۍ ګورم، خو هغوی هغومره دغه نه دي، دا تشویش نه لري. او که تاسو وګورئ نو اتمر صاحب هم دغه ته اشاره وکړه چې په ظاهري خدا سي ښکاري چې د پاکستان او افغانستان موجوده اړیکې هغه ترنګلې دي، او دغه سي که تاسو وګورئ نو د پخوا راهیسې په پاکستان باندې دغه تورونه لګېدل چې دوی د افغان طالبانو مرسته ځکه کوي د افغان حکومت جمهوري حکومت خلاف چې کوم پخوانی حکومت و، چې دوی غواړي چې په کابل کې د هند اغیز مخنیوي وکړي. او بیا تاسو هم کتل چې کله کابل سقوط وکړو نو د پاکستان د استخباراتي ادارې دغه وخت مشوره غمل ته کلاړې، د پاکستان د هغه وزیر اعظم هم وویل چې افغانانو زنجیرونه وشلول د غلامۍ. نو دا خبرې خو من سره لري پاکستان کې ډیرو سیاسي ګوندونو هغه کوم د کابل سقوط وو هغه ومانځي او قسم لا، نو هغه څه مختلف خو د هغه باوجود به تاسو وکتل چې په پولو کې انخطې روانې د پاکستان او افغانستان، کومه کاروبارونه چې دي ترانزیت چې دی، نو زمونږ تیر ورځ چې کومې خبرې کېدلې د افغانستان او د پاکستان د کاروباري خونې چې کوم مشر دی شاهد حسین، نو هغه ویلي چې هغه 50% نه هم چې کوم دی هغه کم شوی دی. نو بلخوا بیا پاکستان هم دغه خبره کوي لکه د اسلام آباد د سولې مطالعاتو مرکز دی هغه دا خبره کړې چې په یوازې په اکتوبر میاشت کې 198 کسان هغه په طریق طالبان پاکستان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي، او هغه وسلوال چې دوی دا تور لګي چې دا د افغانستان کې میاشت دي، او بیا افغان طالبان دغه تور نه ردی. نو مطلب مې دا دی چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په ظاهره باندې هغه ترنګلې ښکاري.
البته محمد صاحب هغه ته اشاره وکړله د پاکستان او د افغانستان تجارت ته، د هند هیات له سفر وروسته چې کوم راپورونه خپره شوي دي په تیرو لسو میاشتو کې د اوسني افغانستان او هند ترمنځ تجارتي روابط نسبت چین او افغانستان ته زیات دي، څه باندې 600 میلیونه ډالر ته رسیدلي دي په تیرو لسو میاشتو کې. لیکن اتمر صاحب، طبیعي خبره ده د شک په حساب باندې خو څوک ویلی شته چې دا روابط بهتره دي سم دي په غیاب کې څرنګه دي، لیکن ځینې هندي چارواکي مثلا د دوی یو مشهور خبریال د پلکی شرما چې هغه تحلیلونه هم کوي، هغه دا وایي چې ورو ورو نوی ډیلی په کابل باندې دا باور زیاتوي چې دوی له پاکستان سره په یوه کښتۍ کې نه دي سپاره. تاسو څه فکر کوئ؟
دغه مناسبات د اوسني حکومت او د پاکستان دا ډېر عمیق دي، یعنې دا لکه چې مومن صاحب ویلې زه په دې عقیده یم چې دا مناسبات هیڅکله نه خرابیږي، ځکه د دې تاریخچه په اصطلاح د 30-40 کلونو را په دېخوا دی، او پاکستان او مخصوصا د پاکستان استخبارات ډېر په خلاص لاس دوی سره همکاري کړې، دوی ته تحصیل ورکړې، ځای ورکړې، هغه استلا لوجستیکي برابر کړې، ټریننګ
همدې برخې وخت حساس خبره نیسم. خو همدغه ورته کارونه د مجاهدینو له مشرانو سره هم کړي وو، خو بیا له هغوی سره روابط بیرته خراب شو.
مجاهدین مشرانو سره داسې و چې مجاهدین کله ولیدل چې کابل وران شو، افغانستان وران شو، حتی د کورونو د برېښنا تر مزي پورې دوی پاکستان ته اردوی ړنګ ټول زمونږ زیربناګانې فابریکې دوی کباړ کړې لیلام کړې، پس له هغه نه د هغوی عقل سر ته ورغی چې وروره مونږ خو استعمال شوي یو. هغه وخت چې پاکستان هم د مجاهدین نه چې نه سو اضافه توقع نه و یو دوی نه کوم امید دوی نه درلوده چې نور به څومره دا وطن وران کړي، هغه آخري هدف ته رسېدلي و. نو ځکه پاکستانیانو په مجاهدینو باندې چلیپا کش کوده او بل گروپ تر خپل ترینینګ او تربیه او ترلاسه لاندې ونیو چې هغه دغه طالبان دي. اوس د طالبانو په وسیله دوی غواړي هغه هدف ته ورسېږي کوم چې د دوی ستراتیژیک موخې دي. دغه چټي پي چې افغانستان کې دی دا هم په خاطر د یو ستراتیژیک هدف افغانستان ته استول شوی، او په دغه بهانه پاکستان دغه حق ځان ته ورکوي چې ورو ورو خپل د مداخلې زمینه
مننه اتمر صاحب، مننه چې تر دې ما دمه په خبرونه کې را سره وي. عزیز احمد زای هم په خبرونه کې را سره مل شو، نور به بحث ته له هغوی سره دوام ورکم. احمد زای صاحب، د اتمر صاحب خبرې چې هغه پرې باندې شک کوي چې د پاکستان او د افغان طالبان روابط خراب وي، لیکن بل لور ته د هند اعتماد یعنی څه؟ آیا په دې باندې مشتاسو افغانان په دې شکل باندې پوهیږو؟ لیکن هند چې په سیمه کې یو لوی قوت دی، یو ستر اقتصادي قوت دی، او د 2023 کال د نړۍ تر ټولو اقتصادي وده تر ټولو زیاته ده، او په 2025 کال کې هم پیشګویي دا شوې ده چې تر 8% به اقتصادي وده زیاته وي. هغه څرنګه په دې نه پوهیږي؟
ما البته یو څو وخت چې په افغانستان کې ومه، نو د سولې په بهیر کې مې یو څه اندازه کار کړی ده. نو ما به د دوستانو سره همیش دا خبرې کولې چې ګوري، یو مشکل چې د پاکستان له افغانستان سره لري هغه یو ستراتیژیک مشکل ده، او هغه داسې نه ده چې حل کېدونکی ده. هغه پاکستان په هېڅ وجه باندې نه حل کوي او نه یې حل کول غواړي. او هغه مشکل دا ده چې ما ورته البته مثال ورکوم، هغه وخت کې باجوا لوی درستیزو ما ویل تاسو باور وکړئ چې که چېرته باجوا هم د افغانستان د جمهور سي، نو پاکستان به بیا هم ورسره خپل لاغه کوي، خپل مخالفت کوي. نو په دې خاطر باندې افغانستان زه فکر نه کوم چې افغانستان دی پاکستان دی په هیڅ وجه باندې افغانستان سره ښه روابط وواړي چې جوړ کړي، او هغه غواړي تل په همدغه کې تکل کړي چې په افغانستان کې یو تشنج باید په هر کله موجود وي. نو هغه لپاره دا مهمه نه ده چې که طالب ده که جمهوریت وو، که جمهوریت نه مخکې د مجاهدینو نظام وو، که هغه نه مخکې د کمونستانو نظام وو، که هر څوک وو، خو منتها هغوی هېڅکله هم نه غوښتل چې په افغانستان کې یو آرامي راسي، او اوس هم نه غواړي. راغلو د هند مسلې ته. هند په تاسف سره همدغه کوم جنجالونه چې پاکستان خلقوي په افغانستان کې، او د افغانستان او افغانانو کې تقریبا د دوی په مقابل کې یو حساسیت پیدا شوی ده. نو هند دلته یو ډېره ښه ستراتیژیکه لوبه په مخ باندې بیایي، او له هغه موقف نه استفاده کوي د پاکستان په خلاف باندې، او دوی کوشش کوي چې افغانانو ته ورنږدې شي. که هغه د مثال په توګه که د کمونستانو په دور کې هم په 1900 کال کې چې کله افغانستان کې خلق و پرچم ګوند هغه ته راغی قدرت ته، هندوستان اولین مملکت و سی افغانستان حکومت پر رسمیت باندی و پیجنده. دوم هم مسئله
در احمد زیسه بو بخشه او بخشه استاس خبر قطع کم لبخوا زمانی را و روسته مثلا در طالبانو پا تیر دوره که پا در تخار پا خواجه باهودین که دهن در پاودز یو دلگه میشته و او در شمال در اطلاف در تپیانو در ملنه کوله. نو حق هند چې له شمال ائتلاف سره په یغه وخت کې د طالب په ضد باندې مرسته کوله، اوس څرنګه طالب ته ورنږدې کیږي؟ دغه سوال مهمه ده.
داسې سیاست کې خو موږ تاسو ټول معلوماتونه ډېر لرو، په سیاست کې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته ده. نه څوک د چا دایمي دښمن کېدلی شي او نه څوک د چا. هر سیاست هر کله په منافعو باندې ولاړ ده د هر چا. نو دلته هند خپلې منافع ګوري. نو تاسو وکتل چې البته څو موده مخکې په هغه کې په هندوستان کې حتی د افغانستان سفارت خپل د شکایتونه وکړل، د جمهوریت سفارت په حالان کې په افغانستان کې د هند اړیکې ډېرې زیاتې نږدې وې له جمهوریت سره. اما کله طالبان قدرت راغلل نو هغه سفارت باندې دومره فشار راوړ چې بل اخر روابط سره خل نه سول او سفیر نو زه فکر کوم چې دلته د سیاست کې هیڅکله دایمي دوست او دایمي دښمن موجود نه ده. هر سړی د خپل منافع په خاطر باندې روابط پر ساتي.
امازه سبو به حساس خبرې پریکړه زمنګ په دې وروستیو کې تلکه په سیمه کې چې کوم پوهان دی په خبر پښتونخوا په الده کې کوم پونتونی د غي استادان زما خبرې شوې دي نو غي وې دا چې ښکاری چې د کمې انخدي کې په پرسکه په پولو کې کیږي د پاکستان او افغانستان ناغه چې دا د دې لپاره کیږي چې پاکستان نړۍ ته دا یو تاثیر ورکړي چې مال په مبه ګرځوي دلته کې وسم ترګریشته دي ځکه چې تاسو خیالي پاکستان ترګری زه چې کمې پیسې ورکل کېدی د نړیوال لوخه اته ډیر هدا کمې شوې دي دغه سي افغان طالبان هم دوی دا خبره کوي چې هغه دا کوشش کوي چې په هوا د نړۍ د خپل ولس باور په ځان پیدا کړي چې زمونږ د پاکستان سره داسې تعلقات نشته دي دغه سي دغه خبرې دوی دا کوي او بل درک دوی دا خبر هم کوي چې دغه د افغان طالبانو دوی د پاکستان پاسپورتونه استعمالوي دغه سي دوی خپلوان وسم په کراچي یو ځکه کاروبارونه لري نو دغه د تاسو څنګه ګوري
ګوري د څه ده چې دا د سرحداتو کې نختی د سرحداتو کې نختی دا یو معمول خبره ده په ډیرو مملکتونو نور مملکتونو کې هم دغه رقم کیږي د هغه مملکتونو چې البته یو بل سره درست ټاکلي حدود نه لري هغه همیش کله کله اندغه رقم کیږي که تاسو د چین او حتی د چین او د هندستان پولیس سره وګوري که تاسو د پاکستان او د هندستان پولیس سره وګوري په همدا شکل باندې په منځنۍ اسیا کې همدا شکل بیا په افغانستان کې خاصه توګه په افغانستان کې په تاسو سره چې د پاکستان په ضد باندې دغه ملي احساسات د خلکو همیش راپارېدلي ښکاري لشرونه البته او هغه د افغانانو ګناه په دې کې نشته ده هغه البته د پاکستان د پالیسیو یو محصول ده نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې عدد یو سختګي مسله وي یو جوړه شوې مسله وي چې هند او وخته پاکستان او د افغانستان په د ډیورنډ په کرخه باندې د دواړو فوجونو یا د دواړو قواو ترمنځ څنختیو کې نه ده نه ده زه فکر کوم چې دا یو هغه مسله ده جوړه شوې مسله نه ده دا وخت نا وخت را برسیره کیږي تاسو فکر وکړئ چې په چمن کې فرضاً کله چې جګړه ونښتله هغه د یو سپینګیر سړي د یوې ښځې په خاطر باندې ونښتله ځکه چې د پاکستان خاصه داران وو یا ملیشو افغان ښځه بې عزته کړله افغان سپینګیره بې عزته کړه او بالاخره د دوی احساسات په هغه باندې راغلل په جوش باندې راغلل او په هغه باندې ننګه وکړله او په ونښته مایسته راغله په همدا رقم په تورخم کې په دغه شکل باندې سي ویدي دا احساسات را پاریږي د خلکو دا یو جوړه شوی مسله ده سره موافق نه یم
احمد صاحب وبخښي احمد صاحب چې بیرته د هند روابطو تراشو تاسو څه اټکل کوي که چیرته د هند روابط له طالبانو سره نور هم تاود شي لکه څنګه چې هندیان وایي او د چابهار د بندر لاري له دوی سره روابط بهتره کی آیا هند به وتوانی چې پاکستان په سیمه کې اړخ ته پلیشتي او افغانستان سره روابط بهتره کی په دې شکل
نو زه فکر کوم چې دا اوس تیار اړخ ته کړی د تر ډیره حدا پورې تاسو فکر وکړئ وګورئ د چابهار بندر یو ډیر مهم او اساسي بندر ده او ډیر مهم رول لوبوي په افغانستان کې له افغانستان سره د هند په تجارت کې ځکه چې دا اوس تر اوسه پورې یو وخت کې داسې و چې افغانستان متکی و تقریبا 100% متکی و د پاکستان په لارو باندې اما اوس هغه نه اتکا نه لري اوس پاکستان افغانستان ځانته نورې لارې پیدا کړې دي او اوس هم د نورو لارو د پیدا کولو په تکل کې ده تاسو وګورئ له هند سره له چین سره فرضاً مثال په توګه لار ورغول سو افغانستان هم منځنۍ اسیا سره
احمد صاحب وبخښي مخکې وبخښي مومن صاحب دې ته اشاره وکړه چې په ایران باندې بندیزونه دي نو دغه له خاطره چابهار ډیره وده نشي کوله او هندم په دې باندې پوهیږي تاسو له دې سره هم نظر
یاست دې سره بل یو خبره مو بخښي کوم هغه دا چې هند د یو ملمه هیواد په هیڅ باندې په چابهار کې لګې دي انویسټمنټ کې او د لسو کال لپاره ورکړې دي او د دې لپاره هم ورکړې دي چې آیا د لاسو کالو کې چې دوی کومه کارکردګي و دغه په بنیاد باندې دوی سره بیا ایران تړون سیوا کوي برخه کې به تاسو ګورئ د پاکستان پورت قاسم دی کراچۍ بندر دی هغه د وړاندې نه استابلیش دغه دی بندرونه دي د دې علاوه بیا چې تاسو ګوادر وګورئ نو پاغي باندې سباند یو بلین خرچا هغه چین کړی دا نو کتا سو ګوري نو دا گوادر بندر د پاکستان دغه سه کراچي بندر پورت قاسم او بیا سیستان بلوچستان کې به چا بهر بندر دا ټول په یو دغه کې پراته دي او ولکیږي چې د دې
مس خو بخښي دلته خو بیا د لپاره چې باس د تجارت خو ته لاړ نشي دلته خو بیا بل خبره ده چې هند له پاکستان سره هیڅ پرتلینه ده چې څومره مهم ده یعنی هند که کم سم افغانستان تر استوی یا افغانستان ورستوی هند په سیمه کې ډیر لوی قوت ده هغه د واشنگتن حتی د چین سیال په سترګه ورته ګوري لیکن تاسو احمد صاحب څه فکر کوئ چې دا سوال بیا هم مهمه ده ډونالد ټرمپ راغلی دی د جنوري په شلمه په لوړه کې لاغه ورسته د د سیاست د سشکاری تر اوسه پوری د کتونکو په باور چې په ایران باندې فشارونه زیات کی که په ایران باندې فشارونه زیات شول بیا به هم چابهار اهمیت ولري
د سیدا سی چابهار ان چې افغانستان استفاده کړي د دروسه د چابهار دی ایران په خاوره کې ده خو مونږ ته چابهار نه به اکه چې افغانستان استفاده کړي نو هند ته دومره ډیره او یو به ایران ته دومره ډیره ګټه نه ورسیږي نو زه فکر کوم دلته یو ډیپلوماټیک نزاکت موجود ده نو په چابهار د چابهار لالارې د افغانستان په تجارت باندې شای ډیر زیات تاثیر ونه لري د ایران بندیزونه ځکه چې آلته کې د لیسی بازي ګارانټیا نه بلته نه اخلي چې د دې کې د هند مال ولړ نسی د دې کې د هند صادرات و نسی یا وو به د ایران صادرات و نسی د ایران مال نه نسی یا ایران ته مال نه نسی نو که چې افغانستان د اطمینان ورته ورکی او هند هم د اطمینان ورته ورکی چې دا کوم چې څه واردوم له افغانستان نه او افغانستان ته صادروم هغه صرف د افغانستان مربوط دی او افغانستان ته بزی او افغانستان ته برازي زه فکر کوم چې دا ډیپلوماټیک نزاکتونه چې دلته سي په نظر کې ونی ولسی دا یو خبره دومه ده چې دغه د چابه د لکه مومن سره چې مخکې خبره وکړه د گوادر مسله او د کراچي د بندرونو مسله واخې د کراچي بندر افغانستان تجارت لپاره یو ډیر ښه رول لوبولای دا او په تیرو تقریبا د جمهوریت په شل کلنه دوره کې هم ډیر زیات ښه رول ولوباوه ډیر پاکستان ډیر ونګټه وکړه اما دا چې اکثر دوستانو کې د لسیتاسي عام له دې نه زیات خبرې استي هغه معلومه چې د هند وای د نورې نړۍ د افغانستان تر اتلل د کراچي لالارې هغه به ډلمریچ خور هغه د مثال په توګه په میاشتو د کراچي په بندر کې بند ول او هغه اوس هم همدغه رقم حالت روان ده تجارت ډیر زیات په مشکل سره مخ دي او په تاسف سره پاکستان دغه یو اپورتونټی یو مهلت لري دا نور هم له لاسه ورکی افغانستان سره نه تنه چې دوی روابط البته مخ په خرابې دودي افغانستان سره کېدلې چې د روابط بيخي ختم سي یادې مثال په توګه چې چیرته پاکستان اجازه ورکړي افغانستان صادرات په ډیر اسانۍ سره د پاکستان لارې تللې چې هم پاکستان ته نفر رسیدي او هم افغانستان ته او هم هند ته او په تاسو سره چې دا کار پاکستان نه کوي اوس د انارو صادرات دي نور زراعتي محصولات دي یا د مثال توګه غالي دي یا د سويچ میوي دي چې هغه په اسانه باندې د پاکستان لاره هندستان ته بلل شي او نه ګټه اخیستلی شي
بالکل
په تاسو سره چې نه ورنه اخلي
احمد صاحب شیبر صاحب ماده بي بي سي او ریپورت کتون هغه چې سو وخت کې با کال کې او یا زره کنټینري ته پاکستان د بندرونو د لارې افغانستان ته تللی هغه وسو وزرو تر کمی شوې دي نو د باوجود د دې چې په 1915 پیتم کې چې کوم د ترانزټي سوداګری تړون شویو کنونشنو دغه سی بیا په 2010 د پاکستان افغانستان د ترانزټي سوداګری چې کوم تړون وشو نو هغه پاکستان مکلفې چې افغانستان ته لار ورکی زکه چې افغانستان په وچه کې پاتې هواد دی دغه سی پاکستان خلاف قانوني کاروایی هم کېدې شي دغه تړونون ته پکاتو باندې او دغه کنونشن ته پکاتو باندې نو احمد صاحب نوسمه دغه پښتون لري چې دغه لور ته ولی افغانستان نه دي ساسو په خیال باندې
او د دې دا جناب مومن صاحب چې افغانستان کوخه کړی دا اما خبره ده چې په تاسف سره بیا هم زه دا وایم چې پاکستان هغه ژمنو ته په تعهد کې پاتې شوی نه ده هغه هر کې تل دا ژمنې ماتې کړې دي اوس تاسو وګورئ که په نظامی د اگر که هم افغانستان به تل پاکستان ته کوشش کاوه چې اردو وای چې ګوره دغه رقم مشکلات منګلرو د جمهوریت په دوران کې دي تا او دای تاسو له طرفه دي او یا اقتصادي مشکلات په حق باندې خو هغه هیڅ کله دغه تعهدونو ته دغه قراردادونو ته دی او تجمن نه ده پاتې سوی نو یو د اشرف غنی ډاکټر صاحب اشرف غنی د حکومت لوی لاسته راوړنو نه یو دا هم ولای چې بالاخره هغه احساس کړل کنه چې کله د اشرف غنی صاحب کله قدرت ورسېده نو دی لاړ نو نه تنه له سیاسینو سره حتی له نظامینو سره ټولو سره جدا جدا وکتل حتی موږ او تاسو یې راپورونه ولوستل او حتی د ډیرو انتقاد هم ورباندې وسوې دی جی ایچ کیو ته لاړ له کسانو سره یې خبرې وکړې چې ګوري او باوجود دې چې هند ورته یو یو یو